د ازادي راډیو خراغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10,000 میگاواټه برښنا هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړې لیکونو کې له بیلابیلو سرچینو لکه لګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی په ټکو د دغو پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه سندي ویلي، برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړې لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچویو شکایتونه کوي. له ایرانه دوه استل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، د سهار او مهسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شوی او ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې ویل، دا 19 کلن ځوان بچی نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی، خپله د بند موده په دارالتعدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرایلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ، خو چاودیدونکي توکي یې ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې درلودل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. پاینه حال کې پرون په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه هم پیل شو چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په برید تورن دی. د افغان چې د فرهاد ان په نوم معرفي شوی او په کابل کې زیږیدلی، د 2015 کال په فبروري میاشت کې د یوې 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 1500 میټریک ټنه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ډیر ښه شوي دي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی ډیلی په 2022 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان و. افغان زلمیانو جنوبي افریقا ته د 268 منډو هدف ورکړی و، خو سیالي لوبډلې په 34 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 8 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د نړیوال جام پای لوبه به د فبروري په 6 ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغ لاس د بیولوژي مضمون و دویم لاس. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، د په دې وپیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف وله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو وویلي او وموویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل وه. او موږ په پای کې تمرین درلودې د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله مند یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره ده، ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسې وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړېږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ ازو نسج وایو. نس چې دی هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یوې یونیسلولر وه، یو ملټي سلولر وه. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټي سلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ شوي دي. ملټي سلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یو ژوندی موجود جوړ شوي. نو نس چې موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي، دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله به څه کیږي؟ سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي. نو موږ وایو چې خپله نسج دی په دوه ډوله دی، یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي؟ فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي؟ حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري؟ ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم څه شي دي؟ په نباتاتو کې ډېر مهم دي، یعنی د دوی هره وظیفه چې ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی، او دریمی وعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاپانو کې، د پانو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرنۍ برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشی ماده، کولنشی ماده، او دریم یې هم سکلنشی ماده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته تشریح تشریح کوو. لومړی راځو پارنشي ماته. پارنشي ما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپله د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پس راځو کولنشي ماته. کولنشي ما چې دی نسبت پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزي دیوال یې نسبت و پارنشیما ته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري قرار لري چې څه شي دغه کم سلولیز دیوالې موږ وویل چې نسبتا و پارنچیما ته دبل دی نو موږ وایو دا خپله د څه وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلنشیما چې دی دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دی کلک دی او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدی هغه بیا څه سو تخریبیږي وروسته حجره یې څه کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شیما ده ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته وی‌آی‌وی یا هم انتقالی نسجونه وای وی‌آی‌وی یا انتقالی نسجونه چې دی دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده اوبه او معدني مواد رااخدي د څه څخه د ریښې څخه د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي هغه د ساقې په واسطه اخلي د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته مثال پاڼو ته و ګلان ته ټولو ته څه کوي دغه اوبه او معدني مواد لېږدي او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي دوام ډول فلویم دی دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې په خسوې شیره چې رامنځته سوې د ګلوکوز چې رامنځته سوې دی هغه را اخلي د نبات و ټولو اعضا او برخو ته چې کوي لېږدوي دا چې سوال نباتي انساج سو ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته دغه رقم حیواني نسجونه هم څه سوي دي په څلورو ډولو ویشل سوي دي چې یو یې بشري نسجونه دي عضلاتي نسجونه دي ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله نسجونه چې دي مختلفې ډلې ولاړېږي کوم حجرات چې سره ورته اوسي وظیفه یو ډول سرته ورسي هغوی سره یو ځای کیږي او نس جوړي اوس نو راځو اول بشري نسجونو ته بشري نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري قرار لري او موږ په بهرني برخه کې قرار لري او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده د فاضله موادو خارجول دي دغه رقم د دغو اعضا او د بدن د غړو څه شي ده ساتنه ده د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي هاضمي کانال دي بولی کانال دی د دې چې د داخلي او خارجي برخه پوښلې ده چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي اضافي توکي چې کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې کوي دی خارجي ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته موږ وایو په دې کې چې دی مختلف ډولونه راځي ځینې استوایی ځینې دوکمانند شکلونه لري چې د دغه درو موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي په درې ډوله ویشل سوي دي یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده د کولمې دي دوی راځي او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم په کښې کې راځي سیسو ساختمانی د هډو کې او دغه برخه پکې شته بل بیا راځو د زړه عضلات لکه څنګه چې پیژو زړه خپل شې دی جلا ساختمانی یو ډیر مختلف ساختمان دی او ډیر فعالیت سرته رسي نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونو ته څه کوي فرق تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلات نسجونه چې دی یو څه سره ورته دي خو د دندو د شکل مخې لږ څه تفاوت هم لري ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي. د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول. نو موږ وایو دا هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه چې کوي خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی ترمنځ چې شکی ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته چې لري یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یو ځای سوي دي، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړي؟ نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي، سره یو ځای سي څه جوړي؟ غړي جوړي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله څه جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کیږي او پاتې دینی وي، عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې څه لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کیږي او د بدن غړي جوړي. ورسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه به جوړي سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینا، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سو څه جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې اوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تېر لوست کې طبقه بندي وپېژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپېژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تېر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې پام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي. یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دي چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دي، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده، او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو وایرس چې دی هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي، او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو، لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزان ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي، او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کم برخه شاوخوا پوښ چې دي، لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نشلي، او د اخزو سره چې کله ونشلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي، او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنې د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بېرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل ځي، او خپله ډي این ای یا این ای چې کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کېږي جوړېږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل شي، موږ د حجروي غشا ویلی وه چې د پروټین، شهم او قندول څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې و موږ ویل دغه وه نیمه قابل نفوذ وه. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دی، کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی، نو ځکه چې کوي د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي این اے او آر این اے د حجرې داخل ولاړ شي، هلته خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي، د هغه څخه ځي نور ټولو حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان تېر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډېرښت مو هم وپېژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي، هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلي او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به است. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پېژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفې څخه تر نهه نیمې صفې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی، هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پېژنو. لومړی چې دی خاصی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی، هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 30 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي، او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي. بل چې دی د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمې لارې څخه چې کیږي سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چکیر زیرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي، او همدارنګه واس ډیفرنس دی چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خصي څخه چې کیږي بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کیږي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پیپونو کې چې دی اول د رقم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رسو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رسو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګ ځینی روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځ ته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دی هغه معلومات د هګۍ سره شریکوي او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ کې شي داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوې ده برابر سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړې ده چې راځو دا کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کې رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کې د نفرونو څخه دا کوم هګی چې د جوړسي وسه هغه د نفرونو څخه چې کیږي نفرونو څخه راوځي کچیری په سلر وشتي اته سلويش ساعته کې القا نسو نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوی اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول دي او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونشی د میاشتنی محورم مریضی پا جریان چی کیج رمز دکیج. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده.
رزور پسې د شزینه تکسوري سیستم وروسته رزوم روتسې د حیز دوران پیژنو. د حیز دوران چې د شزینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخم دننو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې د شزي د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیز دوران چې د اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې د 25 ورځې پورې چې کولی سي تغیر هم کولی سي. چې د حیز دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل سي بیا ولیدل سي نو بیا هغه باید چې سي متخصص ته سره اړیکه ونیول سي. ورپسې د زو القاته القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړني حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې رازو رزوه امیدواری ته. امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول نه میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دی پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي، او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شاو د رحم داخل کې د دغه تخمه شاوخوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړي او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې رازو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې رازو د غبرګون زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. رزو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راکیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکي نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خوا ته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنین پورې که مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښت هفتو پورې کېدلی شي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي، چې د دغو انقباضاتو په ترس کې ماشوم و جنین زیږون ته آماده کېږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د وړانګو په واسطه د الټراساؤنډ د وړانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه وو کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه وو کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالي په ښځو کې رامنځته، او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه وو کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القایه کې، په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کېږي. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزک، دا هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو یو ډېر خطرناکه ناجوړي ده چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي، د هغه څخه د اوسې همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسې همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شلوغ لاس د لسم ټولګي و دولسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسې جنیټیک ځینې موضوعات وپېژندله، چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپېریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه مو د کروموزومونه مو وپېژندل، د کروموزومونه په شمېر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغیو سره مخامخ کېږي، چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل. که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمېر عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده، چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کېږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کېږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري، دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کېږي، او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې شوزه حامله سي، د دې فیصدي چې کېږي ډېر اندازه ډېریږي، چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته. لازونن رس د جنیټیک په لیکول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د درواتیایمي صفحې څخه تر اووه اتیایمي صفحې پورې دوام وکړي.
لازو دي ان اي يا هم دي اوكسي ريبونوكليک اسيد وایو چې په تیر لوستنو کې موږ دي ان اي پیژندلې و چې د هستوي تیزاب او د جملې څخه و چې هستوي تیزاب چې هغه خپل د پروتین د ډیس خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي د دي ان اي جوړښت چې وو شکل چې هغه تر ډېر وخت پورې د معما په ډول سره یعنی پوهانو نسوای کولای چې د دي ان اي جوړښت دې هغه تشخیص کی او وی ټاکی چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یو د کریک او بل هم د واتسن په نامه سره و دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شو چې د ډي ان اي کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه ډي ان اې چې د هغه چې د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل چې کروموزوم چې د هغه د ډي ان اې او پروتین څخه ترکیب شوی دی یعنی ډي ان اې او پروتین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول نو ډي ان اې جین او کروموزومونه د ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي ډي ان اې یا هم ډیوکسی ریبونوکلیک اسید چې وا په هانو دغه دوه نظریه دوه خبرې وکړلې پکې کې چې کچيري مثال په ډي ان اې کې دا خصوصیات وجود ولري د کولی سي یو نسل خو بل نسل ته خصوصیات ولري هغه وخت دوی چې و ډي ان اې مثال نو کښ کړې دی فکر کول چې یوازې پیچري مواد لکه پروتین کولی سي خصوصیات ولري چې ورسته دوی په دې پوسټ ولا چې د لېږدولو د غیر سي خواص لېږدولو اصلي واقعیت چې دی هغه ډي ان اې کوم خصوصیات چې وه هغه لمړی دا وو چې وایي حجرې او چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وسول لري یعنی نو موري حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولای شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کنټرول یې او دویم خاصیت یې دا وو چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید افسي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولای شي پسې راځو د ډي ان اې جوړونکو برخې وایو لکه څنګه چې په تیر صف کې مو ویلي و چې ډي ان اې چې د هغه د کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلیوټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دا قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی قاعده لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دا قلویګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان اې کې ډي ان اې او ار ان اې موږ ویلي چې ډي ان اې چې د ارین اې څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي چې یو د قلویګان څخه چې په ډي ان اې کې چې دی ادنین ګو انین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار ان اې کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و همدارنګه موږ ویلی و چې ډي ان اې ته موږ ویلی ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم سره یادول کیږي او کم د پوهان چې دی د کم قلویګان چې دی دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تور د اول توري په نامه سره دی مثال خبري ادنین چې دی هغه په ای سره شي تایمین چې دی په تی سره شي ګانین چې دی هغه په جی سره او سایتوسین په سی سره شي ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې ودا کوم په هان چې ودی د نوبل جایزه چې ود دغه ډي ان اې په موډل باندې ترلاسه کړل د خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي ان اې موډل چې کوي جوړ کړي چې دی دغه نظریه وړاندې کړ چې ډي ان اې چې دی هغه مثال ربري پوری یا زینو ته ورته جوړښت لري چې دا زینې چې څه ویل خپل په منځ کې سره راټول شوی دی او دغه کم ډی ان ایچ د دې ته دوه ګونی مار پیچ نوم هم مش یادولای سو. د ډی ان ای په دغه کې چې دی خپل ډی ان ای دوه مچه یا دوه دانې بازوګان لري چې د بازوګانو کې قن او فاسفیت ګروپ شامل دی، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان یا څلور کم قلویګان چې موږ تاسو وویله هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین چې دوی چې وی دي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشتی دی او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډی ان ای په موډل کې چې دی په ډی ان ای کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دوی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چې و د واتسن او کریک مودل و، ورپسې راځو په انجینری کې جینیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونو کې وویل سوله چې د پخوا راهیسې د اولو وختو راهیسې کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جینیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جینیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې منځته. مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کی کنټرولي، کچېره د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچې په وجود کې چې کیږي ډیری رچنو موري کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثلا کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کړي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي، مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دغه انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چند ښه او بهتره برابر کی، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس و دینو، بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کیږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولیږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جینیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکې حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یوه نه چې وچ کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسنه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیواناتو تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي. دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کم خوږ چې و کله چې وده وکړه غټ سو د به د ده کم جوړښت و هغه سې و چې د شپې دخوا به ده هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې و رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېر ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره. او موږ وایو چې ډی ان ای چې د هغه د دوو یا څو ژوندۍ موجوداتو څخه اخیستل او یو ځای کول به، او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاسته راوړل منځته راوړل. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډی ان ای ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکومبیننت ډی ان ای وایو، یا هم نوي جوړش ډی ان ای ویل کېږي. کله چې تاسو سال دوه مختلف خواص به راواخیستل هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړي او یو نوي خاصیت به رامنځته کړي. دغه رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو، او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا وز مجا استاسی ده نن ورزی موضوع انشالله چه پا موضوع مشه سر خلاصی ویوسی موضوع مو پا دو درسو نکتو که رالنده وو چه لمره موضوع مو ده دی این ای یا دی اکسی رو بنکلک اسید وو چه مش او ویله ده دی مدل چه وو لمره زل لپاره ده کریک او واتسن چه دو علیمان وو ده دی پا وسته ده دی مدل جورسو او پا داغ سر دی خپل ده نوبل جایزه هم ترلاسه کرل او بل ده دی این ای جورش چه تاسی باید هیچ وقت هیر نکی ده دیر مهم دی دی این ای چه ده موش اوویله اخپله پا کروموزوم که وجود لری پا دی که تاسی مثال خطا نوزی چه تاسی ویس کروموزوم و میستی خلاص لیش جینم لیش دی دی این ای نو مثال ده دوی ترمز فرق چیشی سو دوی چه دی خپله یو ده بل سر تراو لری یو ده بل پا واسه مثال دی اخپل دنده چی که مختوری موش اوویله چه کروموزوم چه دی هغه د ډی این ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیرنه برخه کې به چی وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چی څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډی این ا کې او ډی این ا چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پینزه کربونه قند رای بوست خود چی سویده جوره سویده چی ده پینزه کربونه قند بندی فاسفیت گروپ هم نشده دی او قلویگانی هم نشده دی او دی این ایچ دی دو بازوگان لری چی دواره ده مار پیچ پا دوست جورش لری چی ده بازوگانو که مجوعه یو ده فاسفیت گروپ او قندونه وجود لری او پا منزنی برخه که ده مثال ده زینی چی دی یو خوی بازوگان سو ده زینو یو ده خپل زینی دی چی ده زینوی پورونه چی دی هغه کې به قلویګانی ادنین تایمین سایتوسین او گوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي تاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي